سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې تا مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته څنګه شوې ده چې اسمت سروان پکې استاسي کوربه ده دغه پروګرام په څو شیبو کې درته لرو خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه په مراکش کې زلزلې په لسګونو په بخښنی سره په سلګونو کسان وژلې او په سلګونو نورې ټپیان کړې دي د مراکش دولتي تلویزیون نن دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا خبرو کړې دي چې د تېرې شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 1000 تنه مړه شوي دي او 1200 تنه نور ټپیان شوي دي د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي د مراکش چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلاتنې د عملیاتو په ترڅ کې ښایي څرګنده شي چې نور تلفات هم اوښتي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د زلزلې پیژندنې د ادارې په وینا تا زلزله در اختر په کچاش پک اشاریه اته درجه و د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی د راپورونو له مخې اسلام آباد سردار احمد شکیب ته د ترخم د نښتې او په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو د برید له امله اعتراض کړی دی پاکستان وایي چې د چهارشنبې په ورځ په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو هغو وسلوالو حمله وکړه او څلور عسکري ووژل چې د پاکستان له خاورې چترال ته داخل شوي وو په ترخم کې هم په همدې ورځ د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې له هم د ترخم ترانزیتي لار بنده ده بل لورته طالبانو سفیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي اسف علي درنی سره کتلی دي او له هغه غوښت دي چې ترخم لار پرانیزي لا تیرو څور زوره هيسي د ترخم دروازه تړلې ده او پازرګونه کسان د کرخي دوړ خو ته بن پاتې دي د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود خبر ورکړی دی چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره کاریږي د خوړو نړیوال پروګرام د خبرې په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده یوه ورځ مخکې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤل وحید الله مانی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو که مرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لرو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې کوي د سختو ستونزو سره مخامخ شي دا مانی په خبره 15 لس میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي خو په ټوله کې د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 9 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د برېټانیا پولیسو اعلان وکړ چې له زندانه تښتېدلی بندي دانیال عابد خلیفه یې نن سهار د لندن په یوه سیمه کې نیولی دی د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خلیفه پر نیول کېدو خوښي څرګنده کړې ده نوموړی چې د تروریستي اقداماتو او د غراز ایران ته د جاسوسۍ په تور بندي و د چهارشنبې په ورځ له مباسه وتښتېده په تېرو څو ورځو کې د دانیال عابد خلیفه د بېرته نیول کېدو لپاره پراخې هڅې روانې وې
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي نن په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان وړاندې کوم په دې موضوع له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ډیرو باور دا و چې له ډیرو کلونو وروسته به د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې نږدې او تودې وي خو د وخت په تیریدو داسې ښکاري چې د دواړو خواو ترمنځ همغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د نورو حکومتونو په مهال وي اوس هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوام لري د دوه خواو د پولیساتو ترمنځ په ځلونو په تورخم او سپین بولدک نښتې شوي چې تر ټولو وروستۍ د چهارشنبې په ورځ وه له دې نښتې وروسته پاکستان د تورخم دروازه وتړله او لا هم بنده ده تر دې وړاندې هم پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې په ځلونو بندې کړې چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرو په تېره بیا افغان سوداګرو ته ډېر مالي تاوانونه اوښتي دي په همدې حال کې په پاکستان کې د ټي ټي پی د حملو زیاتېدا هم د دوه خواوو پر اړیکو اغیز لرلی دی د ټي ټي پی تر ټولو وروستۍ حمله د چترال په کلاش سیمه کې پر دوو پوستو و چې پاکستانی ځواکونو ته مرشوب لواړوله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کیږي او په دې اړه پاکستان د طالبانو له حکومت سره اندېښنې شریکوي شریکی کړی دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکی په چترال کې د وروستۍ حمله په خاطر احضار شوی دی. طالبانو بیا په ځلونو دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې پاکستان دې خپلې ستونزې په خپله حل کړي. د هو به هو همغه خبره ده چې پاکستان به د افغانستان د جمهوري حکومت چارواکو د ادعا په ځواب کې کوله. زموږ د رواني خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې رئیس او مؤسس صدیق منصور، همدارس د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورزنګ رئیس نجیب الله آزاد. ښاغلی افراسیاب خټک چې د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی دی او مشهور سیاستوال دی، هم وعده کړی دی چې په خبرونه کې به ګډون کوي، خو تر دې شیبې پورې ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی. خو ښاغلی آزاد او منصور د ټلیفون له لارې را سره دی. دواړو ته هرکلی وایم. لومړی منصور صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خاغلی آزاد، همکاران او ټول معزز او ویډون کو ته السلام علیکم و رحمت الله. لبد مرغه هغه اړیکې چې باید د افغانستان او پاکستان د ولسونو د خیرازۍ پرمختګونو سوکالۍ او خوشحالۍ لپاره ټینګې وایي او د متقابل احترام او هغه څه چې د پاکستان لوری همیشه ادبي د اسلامي ورور ګلوي او افغانان هم په دې باور دي، په هغې اساساتو ټینګې او ولاړې وایي. متاسفانه د پنجابي استبلیشمنت لخوا همیش د افغانستان د هر حکومت او چارواکو په وړاندې، د هر نظام په وړاندې او هر هغه څوک چې د افغانستان پر ارګ واکدار وي، د هغوی په وړاندې د خپلو خصمانه او شومو عزایمو کرکجنو تبلیغاتو او پروپاګاند او د خپلو استراتیژیک د پالیسیو او ستراتیژیو په اساس د افغانستان په وړاندې او د خلکو په وړاندې خپل کاندې
ورته تاسو ټول ملامتې پاکستان په غاړه چوي. اما فکر نکوي چې پاکستان هم عیني ورته خبرې کوي او وایي چې ټول مشکلات د افغانستان له لوري دي؟
نو موږ او تاسو چې د افغانستان حالت او وضعیت ته وګورو، نه خودل ته د افغانستان ولس ته دومره حوصله او طاقت پاتې دی، نه شته چارواکو ته، نه هم پخوانیو چارواکو ته حوصله او قوت او طاقت او یا هم دا اراده درلوده چې د پاکستان د ولس په وړاندې دي کوم بد ګام پورته کړي، د هغوی د ګټو په خلاف د ګامونه پورته کړي، د هغوی د ژوند او د نظام یا د حکومت د ړنګولو او یا تخریب ارادې دي ولري.
دلته څو پوښتنې نورې هم شته چې وروسته به درشمه. منصور صاحب، په دې برخه کې البته پاکستان هم دلایل لري. د دې لپاره زه به پاکستان دلایل ووایم چې د پاکستان په استازي څوک په دې خبرونه کې نشته. آزاد صاحب، تاسو ته درګرځم، تاسو څه فکر کوئ د افغانستان د طالبانو د حکومت او د طالبان د پاکستان د حکومت اړیکې د خرابېدو په خوا روانې دي، لکه څنګه چې ښاغلی منصور هم وایي؟
سلامونه درنښت تاسو ښاغلی منصور ټول اوریدونکو ته. ظاهرا خدای کې پشکارا خراب شکاری، لیکن زه فکر نه کوم چې دا اړیکې د هغه ډول د خرابې دوه پاتو لاړ شي چې د فکر کوي. د هغه یو تر ټولو لامل دا دی چې وضعیت تر ډېره بریده پورې د پاکستان لوري کنټرول دی. همدغه ستونزې یا دغه ټکه پوکه چې د پرډیورن کرښه باندې اوس پیدا شوي دي، تر دې وړاندې مثلا په تورخم کې یا په چمن کې وو، تر ډېره بریده د پاکستانیانو لخوا کنټرول دي. د پاکستان لخوا کنټرول په دې معنا چې داسې څه هلته نه دي پېښ شوي تر اوسه پورې، داسې اسناد په تېرو دوو کلونو کې چې څومره هم دلته مسائل رامنځته شوي دي، یا د دواړو طالبانو د پاکستان ترمنځ جګړه رامنځته شوې ده، تر پایه پورې تر ننه پورې دا دوه کلو کې داسې اسناد نه دي وړاندې شوي چې هلته دې دغه جدي مسائل وای چې د دې جګړه په کړه یا دغه د مذاکراتو لاره حل سي بي څوره دې سره وشتل سي بي سره لاندې فوکو کې کسان وژل سي بي هم دي ملکی
نو تاسو څه توقع چې پوره بشپړایار جنگ وشي دا خو په خو نه دي شوی یعنی د جمهوریت په وخت کې ډېر اختلاف و هغه وخت هم تر دې زیات څه نه دي شوی
ګورې د جمهوریت پر مهال باندې به کله هم چې دغه سپیشل رامنځته کېدلې د هغه وروسته به چې حیات سره کښېناستې دواړو لورو هدف جګړه نه ده چې جګړه دې وشي او نه پاکستان غواړي چې جګړه وکړي او نه طالبان غواړي جګړه وکړي هدف دا دی چې د هغه نه وروسته چې کومې ناستې سوي دي د هرې جګړې نه وروسته هغه ځینې مسایل بیا روښانه سوي دي چې لاملونه یې څه وه اما په تیرو دوو کلونو کې چې څومره هم دغه سې ټاکه پوکه سوې ده په سپین بولدک او چمن باندې زموږ په یاد دي په ورځ ورځ جګړه وسوله راکټونه ولاړه ټانګونه ولاړله اما تر پایه پورې داسې هیڅ ښکاره نه شوله چې د دې لامل څه و دغه لویې جګړه چې څو ورځې دوام ومومي مسله څه وه دا خو باید روښانه شي دا خو وړې خبرې نه دي د دوو هېوادونو ترمنځ دوو ولسونو ترمنځ نو دا راځم خپلې خبرې د پاکستان لوري پاکستان چې په طالبانو باندې کوم نفوذ پخوا درلودی هغه ممکن ډېره بېرته پورې دا امکان لري چې په رهبرۍ باندې اوس هم ولدي بلې و په لاندې صفوفو کې طالبانو د اوسنۍ وضعیت یا اوسنۍ دوره د تیرو د لومړۍ دورې سره خورا ډېر فرق کوي هغلته چې هغه رهبري طالبانو وه او هغه کوم حاکمیت چې خپل خلکو جوړولی هغه اوس نشته په لاندې صفوفو کې به ډېری داسې خلک وي چې هغه نېشنلیزم په روسیا باندې یا د پاکستان سره یا د نورو هېوادونو سره مثلا د ایران سره څه موده وړاندې شخړه راغلې وه دا رامنځته شي لکن د رهبري په کچه باندې دا خو ډېره ښکاره ده د دې فساد وړاندې شوي دي چې د طالبانو د مشرانو کورونه نن هم په پاکستان کې دي هغه ګروپونه چې پاکستان کې لا ویشل شوي دي د پاکستان سیاسي بې ثباتۍ ته که راسو او بیا د طالبانو دپاره د دوی هغه کوم لابي چې وه بیا د هغه ډېر ښکاره وه حتی د پاکستان پخواني لومړي وزیر د طالبانو رسمیت غوښتنه وکړه هغه چې ونه شوله نو
لیکن یو مسله ده چې پاکستان که دې ته تاریخ ته وګورو د مجاهدینو په همدغه شکل سره ملاتړ کوو ټول مجاهدین موږ تاسو لیدل چې په پېښور کې ناست ول لیکن کله چې حکومت راغی بیا خبره بدله وه مخکې منصور صاحب اشاره وکړه وایي هر څوک چې ارګ په لاس کې لري هر څوک چې کابل په لاس کې لري پاکستان ورسره مشکل لري
په دې کې هیڅ شک نشته وړاندې تر دې چې کمونیزم دوره افغانستان ته راشي د شاهي دورې په وړاندې هاته د شاهي دورې نور سره د سردار داوود خان پر مهال باندې پاکستان ډلې ګروپونه ته جوړ کړل او د ټولو نظامونو په وړاندې وجنګوله بېرته چې همدغه ستاسو خبرې په تایید همدا مجاهدین نظام سوله نو بیا د دې په وړاندې طالبان جوړ کړل لکه نه طالبانو په وړاندې خو هېڅکله د خپل مستقیمه جګړه نه ده کړې د هغو ډلو سره د دولتونو نیولې د سردار داوود خان نیولې تر مجاهدین کورو ته پورې دغه څه شخلې دی نه دي کړي اما بدلونه جوړ کړل سبا ته چیرې طالبان په واقعي ډول یو باثباته یو داسې دولت جوړوي چې هغه د افغانستان لپاره تر یو بریده پورې په نسبي ډول ګټور دولت ثابتي چې دغه وړاندې بدې نورې ډلې جوړې کړي لکن د خپل تر هغو پورې دغه نظامونو په وړاندې د مستقیم ډول دغه شخړې نه دي کړي طالبان چې کوم د طالبانو بدیل دی پیدا کوي دی بدا کار کوي لکه د مجاهدینو په وړاندې چې دوی بدیل پیدا کوي لکن دا به ډېر ژر وي چې دوی ارګ نه ویني ولای په دې خو هیڅ شک نشته هغه ډول چې فزیکي حضور طالبان آلته لري د هغه ارګ تعریف خو نشو کولای چې هغه داسې یو دولت وي چې پاکستان ګټه لري همدارن ګواښي لکه تیر دولتونه چې ګواښي او هغه د مجاهدینو بس هغه د متحده ایالاتونو د سایتون د عملیات اوس چې کوم امکانات یا کوم مرستې قطع شوې په افغانستان کې د باید داسې څه کړی وای پاکستان چې هغه بېرته نړیوال توجه را جلب کړي او هغه امکانات بېرته ترلاسه هم کړل نن هم په دې لته کې دی چې ځان د ترهګرۍ قرباني وشي او طالبان همدغسې د یو وضعیت طالبان سره رامنځته کړي چې متحده ایالاتونو هغه توجه چې پاکستان ته اوس نه ده سوې د افغانستان په قضیه کې البته مشخص ده هغه امتیازات بېرته ترلاسه شي نو دغه داخلي ستونزې او بیا په جرمن باندې دا ستونزې د دې ربطه د پاکستان پلان سوي شي
ډېره مننه سلامت اوسئ کورودن شغل منصور ولې د افغانستان او پاکستان اړیکې د زیات وخت لپاره ښې نه شي پاتې کېدی دلیل په څه کې دی کوم اساسي مشکل شته د دواړو ترمنځ یو خدای ده چې پاکستان وایي چې له اولې ورځې چې کله پاکستان تاسیس شو افغانستان نو غوښتل چې د پاکستان حکومت پر رسمیت وپیژني او حتی په ملګرو ملتو کې یوازینی هیواد و چې مخالفت یې وکړ. له هغه وروسته د ډیورنډ مسله وه، همیشه افغانستان دا ډیورنډ نه دی منلی، د طالبانو حکومت یې پر رسمیت نه پیژني. فکر کوي چې دغه مسایل د دې سبب شوي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همیشه اختلاف یې، او که په دې سربیره نور څه هم شته؟
بله، ډېر مسائل دي. د پاکستان ایجاد خو تاسو ته تاریخ معلوم دی، د افغانستان خلکو ته، د پاکستان مسؤلینو، چارواکو، پوهانو ته او نړۍ ته چې پاکستان یو مصنوعي هیواد و چې د هغو مسلمانو مبارزینو د قربانیو پر ضد رامنځته شو چې هغوی د برې صغیر یا د هندوستان د نیمې لویې وچې یا شبقاره هند خپلواکۍ او آزادۍ غوښتنه کوله، او حتی دا وه چې هغه انګریز چې د مسلمانانو 1400 کلن نظام یې نړولی و او د ایسټ انډیا کمپنۍ د شومو عزایمو په اساس یې هلته د خپلې امپراتورۍ لومې غوړولې وې او په افغانستان یې هم تیری کول، هغه ځمکه بیرته د مسلمانانو لاس ته ورشي او هلته بیرته اسلامي نظام راشي. همغه و چې انګریزانو دسیسه جوړه کړه او د جناح په نوم یو څوک یې را میدان ته کړ چې هویت یې تر اوسه هم نه دی معلوم. یو میرمن یې هم ورسره کړه، د فاطمه جناح په نوم، چې دا یې ګواکې خور ده، چې دا هم تر اوسه پورې نه تاریخ ثابته کړي او نه هم د هغې د ډي این ای یا نورو معایناتو په اساس. د هغې اولاده هم اوس په هندوستان کې اوسېږي، کلوري ده که میرمنې. نو دغسې یو هیواد چې د افغانستان د ځمکې ټوټې، چې هغه کتابونه چې په پاکستان کې لیکل شوي او چاپ شوي دي، د ریشمي رومال تحریک او سند په نوم یو کتاب دی چې په هغې کې یو خط دی په همدا عمل ته چاپ شوی او لیکلي دي چې د بلوچستان نه در علای کشمیر پوری یه غیور افغانو کا خطه اور سرزمین ہے. په دې الفاظو دغه تشته ده، هغه ځمکه چې د ایران یا مثلا په بلوچستان دوی ظلمونه وکړه، یا د سند دیش په نوم چې کومه دایه و، او نور داسې مسائل، بنگلادیش هغه ظلمونه او مسائل، دا یوازې د افغانستان موضوع نه و. هلته چې کوم پاوز او اسټبلیشمنت رامنځته شو، هغه د انګریز ځایناست دی، او د انګریز د پاوز د پنجاب رېجمنټ په نوم یو پوځي بریګیډ یا رېجمنټ و چې اکثر مشران یې د هندوستان، د اوسني هندوستان د دیرادون په پوځي پوهنتون یا درسګاه کې روزل شوي وو. لومړنی مشر یې انګریز و، دوهم مشر یې انګریز و، وروستي مشران یې ټول د انګریز.
لیکن کله چې همدغه فکر چې تاسو لري اکثر افغانان لري، نو فکر نه کوئ چې دا د پاکستان لپاره کافی ده چې له افغانستان سره باید دوست ونه اوسي؟
نه، دا خو د فکر مسله نه، دا هغه تاریخي پس منظر ما تاسو ته بیان کړو. مګر کله چې د پاکستان د خلکو، د اوسنی پاکستان د خلکو، د افغانانو د روابطو مسله یادیږي، که هغه سوداګریز روابط دي، که هغه سیاسي دي، که ډیپلوماټیک دي، که نور دي، افغانان ځانګړې صله رحمي لري د هغوی سره. او په مقابل کې د پاکستان عام ولس هم کافی صله رحمي لري، د دوستۍ هیله لري، د ښو اړیکو هیله لري، او ښه راشه درشه لري. دغه که پښتانه دي، که بلوچ دي، حتی د سندیانو او پنجابیانو سره افغانانو خپلوي کړي دي. ډېرې مېرمنې د پنجاب افغانستان کې واده شوي دي، هلته یې خپلوي سره لرلي. دا تګ راتګ شته، یعنې پنجابیانو کې هم ډېر ښه خلک شته. مګر مسله د پوځ ده چې هغوی مخکې چې ما اشاره دا د خپل هغه عمق ستراتیژیک مسله چې دوی یادوي، دوی داسې
حد کې یو سوال ده چې دا ستراتیژیک عمق ولې غواړي پاکستان؟ بله هم دا خپلم یو سوال ده چې لږ وروسته به در شمه منصور صاحب، ولې پاکستان د ستراتیژیک اونګ په لټه کې دی؟ د دلیل څه دی؟ وروسته به تاسو ته در شمه. له شمرغه اوس د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او مشهور سیاستوال افراسیاب خټک هم له سټوډیو سره وصل دی. خټک صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر ولې د افغانستان او پاکستان اړیکې د زیات وخت لپاره ښې نشي پاتې کېدی؟ دلیل یې څه دی؟
ډیره مننه کور مو ودان. زما خیال دا دی چې د پاکستان چې کوم سیاست دی د افغانستان په باره کې، خصوصا تیر 15 کال نه جنرال ضیاء الحق دی وخت نه، هغه دا دی چې دوی غواړي چې افغانستان د پاکستان یا 15 ایالت شي او یا د تحت الحمایه سیمه باندې بدل شي، لکه یو وخت کې انګلیسانو د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې شو. نو دوی غواړي چې هغه صورتحال جوړ کړي. نو دا ناشونه کار دی، مګر دوی کوي او غرب هم دوی شاته ولاړ دی، ځکه چې غرب غوښتل چې پاکستان دکه څنګه استخدام کړی او په نظامی پښتونو کې، پوځي پښتونو کې، معاهدو کې د شوروي اتحاد خلاف، نو غوښتل چې افغانستان هم استخدام کړي. افغانستان دې ته حاضر نه شو، نه بادشاه الحضرت محمد ظاهر شاه، نه سردار محمد داود خان. نو دوی بیا ودرېدل، پاکستانی جنرالانو شاته ودرېدل او دا جهاد په نوم یو داسې سیستم روان کړ چې پاکستان ستراتیژیک عمق هلته تامین شي. نو دا ستراتیژیک عمق چې دی، دا به غرب هم دې څخه استفاده کوي، لکه چې مجاهدین بیا د طالبان ولېږل. اوس دا دی د افغانستان ستراتیژیک جغرافیه دی.
او بخښه، هغه وخت یو څه فکر نه کوي چې بل وخت اوس بل وخت دی. هغه وخت چې شوروي پوځونه افغانستان ته راغلل، نو طبعا چې دا سیمه ټوله دی شوروي اتحاد تر کنټرول لاندې وه، خصوصا افغانستان منظور دی. او د غرب دا ویره وه چې که افغانستان ټینګ کړو نو پاکستان هم پرېږدي، او شوروي اتحاد خو هغه پخواني خوبونه وو چې تودو اوبو ته لاړ شي، نو د پاکستان ملاتړ یې وکړ. لیکن وروسته خو وضعیت بدل شو. تاسو وایئ چې پاکستان لا هم غواړي چې افغانستان یا تر حمایت لاندې ولري او یا یې هم 15 صوبه وګرځوي، او په عین حال کې وایي چې دا ممکنه نه ده. چې ممکنه نه ده، نو دوی ولې غواړي چې افغانستان د دوی 15 صوبه وي؟
نو دا بنگال کې چې دوی ظلم کول ممکن نه، دوی کوشش وکړي چې وایي چې هغه مات شو پاکستان هغه سره. دا غلطه پالیسي خو انجام غلطي خو تاسو چې وایي چې هغه وخت روس بارا کې دغه داستان چې هغه ګرمو بوت روانو، دا خو اوس افشا شوی دی. دا خو ځکه چې ټول اسناد د شوروي چاپ شوي دي، هغوی افغانستان ته راغلي، دې خوند راتلل. هغه هم غلط کار کړی چې افغانستان ته راغلي، زه هغه نه تاییدوم. خو هدف مې دا دی چې د غرب خپله بریژنسکي چې د رئیس جمهور کارټر سره مشاورو، هغه لیکلی دي چې مونږ یو ټریپ جوړ کړو، یو جال مو ولګولو په افغانستان کې شوروي راولو. بهرحال دا لویه قصه خو مطلب مې دا دی چې اوس هم چین تب مخه نیول غواړي غرب. چین چې کوم کاری درونه جوړیږي، دا دوه معاهده دي لپاره شوې ده. طالبان بیرته دي لپاره بوتلې دي چې هغه تک به د دهشتګردي راشي بیرته، او پاکستان دې کې د غرب مقامي ټیکیدار دي، هغه محلي یو قسم ته لوکل کنټریکټر چې وته وایي. نو د پاکستان او د غرب مېز کې دا اړیکې ډېرې خېشته. خو بل طرف ته بیا اوس طالبانو نیخ په نیخ اړیکې جوړې شوې دي. 40 میلیون ډالر د میاشتې امریکایان نه خپل دغه دوی اخلي، او دغه کیسو کې د امریکای سره ملګری شوی دي. نو یو لاسره سره ویل شي چې پاکستان او غرب اوس هم هغه پلان نه روان دي. البته پاکستان ته مشکل دا جوړ شوی دی چې د روس خلاف د غرب په جنگ کې پاکستان بالکل غرب سره ملګری او په سرګند ډول. خو اوس چې خبره چین ته راغلې ده، نو پاکستان ته لږ مشکلات جوړ شوی دي. پاکستان لپاره دا ډېره مشکله ده چې علني توګه باندې غرب سره د چین خلاف ودرېږي، او بل طرف ته په غرب باندې اتکایم ورته ضرور ده. قرضې اخلي ورنه پاکستان برشکست دی اقتصاد کې، او مشکل اقتصادي بحران کې دی. نو پاکستان ډېر یو سخت وخت نه دی وخت تیریږي لګیا دی.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. آزاد صاحب، تاسو مخکې وویل چې دا د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د شخړې دا ټوله کنټرول شوې دي د پاکستان له لوري، لیکن د تورخم وروستۍ نښتې هم وښودله، او مخکې هم ډېر ځلې داسې نښتې چې په تورخم کې اسپین بولدکې شوې دي د افغان سوداګرو په وینا. البته دوی وایي چې په داسې وخت کې دا نښتې کوي چې د افغانستان میوې رسېدلې وي، د صادراتو وخت وي. اما دا خو د دې معنا دا ده چې یو ډول دوی غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي.
زه فکر نه کوم چې طالبانو د فشار راوستو د دغه لارې دی ولري په طالبانو باندې په بیلابیل لارې بیل شخړې فشار راوستلی شي. نو دې څخه هیڅوک انکار نشي کولی، طالبان هم له دې څخه انکار نشي کولی چې دوی تل یو تر فشار لاندې دي. لکه مخکې چې ما خپله مقدماتي خبرې کې یادونه وکړه، طالبانو د مشرانو د ټولو کورونه همدا نن په پاکستان کې دي، همدغه لحظه. دا چې د افغان سوداګرو کوم نظر دی په دې کې مې شک نشته چې سم دی. هغه د خپلې دیدګاه ورته ګوري، او یو سوداګر همدومره پوهېږي چې دی په هغه وخت کې د دغسې شخړو شاید پاتې سوی دی چې د لارۍ هلته ولاړه ده، او دی طبعاً باید دا فکر وکړي چې په دغسې وخت کې دا شخړې ترسره کېږي چې افغان سوداګرو ته زیان رسېږي. او عام خلک چې دي هلته په دا اوس په تورخم کې د پرون راپور له مخې لا څلور مړي هلته دو څو ورځې کېږي تېر شوي دي. جسدونه هلته پراته دي، او دا اجازه نه ورکول کېږي چې دې خواته راواړول شي. لیکن په لویه کې دا مسله یوازې تر دې پورې چې د افغان سوداګر ته تاوان ورسېږي، مثلا دغه مسافر ته چې تقریباً په عذاب شي، د دې بحث نه دی. پاکستان په تېرو څلوېښتو کلونو کې ډېر په ښکاره چې ډېر مختصرا دغه موضوع یادونه وکړمه، په افغانستان کې د شخړې یا د جګړې دوه ډېر لوی لاملونه لرله. کله چې د سړې جګړې مسله رامنځته شوله، پاکستان چې نن کوم قوت دی د همدې جګړې له برکته او د سایکلون عملیات څخه دیخوا، په افغانستان کې بې ثباتي یو دا دی چې نن که افغانستان باثباته شي، همدا نن که افغانستان یو باثباته پرمختللی او قوي دولت ولري، هغه ماشوم چې نن دوه درې میاشتنی دی، سبا چې دوه درې کلن کېږي، هغه هم په دې روحیه روزل کېږي چې هغه به د جرم مسله راپورته کوي. یو بحث. نو په څنګه باید یو کمزوری افغانستان وي؟ دویم بحث دا دی چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې پاکستان د افغانستان له قضیې څخه څه چې نن لري، پاکستان په نړۍ کې بل هیڅ تولید نه لري پرته له دې چې د پراکسی فورسز یا نیابتي ډلې تولید کړي، او یوازې په افغانستان کې نه، په کشمیر کې وجنګولې. حتی ځینې راپورونه داسې وایي چې په فلسطین کې هم کلونه وړاندې وجنګولې، دغه نیابتي ډلې په کرایه باندې ورکوي. خطر یې د نړیوال مارکېټ لپاره د تولید همدغه و. د سیمې د قدرتونو او د غربي هیوادونو په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو د لوبو لپاره د همدا تولید درلودی، او دا تولید چې پر ده باندې کېدی نور بل هیڅ څه نه لري. لهذا لکه په تېرو دوو کلونو کې چې دی ډېره هڅه وکړه چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي، چې ون نه پېژندل شوله، او دلته د متحده ایالاتونو یا د غربي هیوادونو توجه کمه شوله، او د طالبانو په رسمیت پېژندل په مستقیم ډول پاکستان ته امتیاز ورکوي. د پاکستان لارې د امتیازات تللې دي افغانستان ته، که هغه به د ترهګرۍ په وړاندې جګړه وکړه طالبانو بس وکړه چې دا کار ونهسته. نو د ټي ټي پي مسله راپورته شوه، ټي ټي پي منګوره ته راوستل شوه، په منګوره سوات کې زموږ پیادي شپږ میاشتې وړاندې چې خلک راپورته شول چې دوی د چیکپوټونه ورته سپارل شوي دي، نن ټي ټي پي هلته بریدونه کوي. د دې تر څنګ د طالبانو سره شخړې رامنځته شولې، او موږ ولیدل چې کانګرس په ګډون باندې متحده ایالاتونو ولسمشر هم دا وویل چې په سیمه کې ټي ټي پي یو خطر دی پاکستان ته، او موږ د دې خطر د مخنیوي لپاره د پاکستان سره ولاړ یو. نو دا هغه امتیازات دي چې سیمه کې نامي راولي. او د دې تر څنګ هغه یو څه اعتماد چې د پاکستان په تېرو تېرې وکړه، چې په ځانګړې توګه د 2013 په دې فاصله کې پی ټي ایم مبارزې هلته فایل شوي، بیا د پاکستان خواني لومړی وزیر چې له دندې ګوښه شو، د اردو د پاکستان د پوځ کوم اعتبار و هغه تر یو بریده پورې په پاکستان کې خراب شو. هغه اعتبار بېرته ترلاسه کول، پاکستان کې داخلي سیاسي بې ثباتي او په خلکو کې دا روحیه ورکول که موږ نه یو، نو تاسو بیا خلک خوري. د دغه ټولو مسایلو لپاره د پاکستان په جوړښت باندې تاسو ټوکې ښکاره کوي، او د ټولو لوی لامل نه همدغه دی چې کمزور افغانستان او د نړۍ څخه د افغانستان په سر باندې باج اخیستل یا ترهګرۍ په نوم باندې پیسې اخیستل.
ډېره مننه. سلامت اوسئ آزاد صاحب. منصور صاحب، تاسو مخکې وویل چې ټوله انتقاد او ټوله پرمو په پاکستان واچوله، لیکن پاکستان وایي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې پنازایونه لري، له هغه ځای نه اوړي اخوته حمله کوي، د چترال د حمله په شمول طالبان باید مخه ونیسي. نو دا پرڅنګه تاسو یوازې په پاکستان اچوي؟
موږ او تاسو که د ټي ټي پی تاریخ څو ګورو، دا د تیر امارات په وخت یانو پیغام د مجاهدینو د وخت نه په باجوړ دیر سوات او ملکان ډیویژن شورت واجی او مومندو کې د اسلامي نظام په دایره د راپورته شوی د تورپټکیو تحریک سلسله ده، او د تورته
نور هغه درسونه د لټفلې چې هلته پاکستان کې د اسلامي نظام په نوم روزل شوی یا ځینې په استخباراتي د لټفلو کې وی او د کشمیر په جګړه کې بوختو د غسی په افغانستان کې وختن فوختن په نظامی عملیاتو او مسایلو کې به دخیل وو.
په دې کې شک نشته پاکستانی طالبان مخکې تر دې چې افغان طالبان پیدا شي او یو وقت ورسی شي دا وو، لیکن اوس دوی وایي چې مرکزونه په افغانستان کې دي له طالبانو سره، لمدغه افغان طالبانو سره دي، امریکا او دی افغانستان دی حکومت په ضد اوژه په اوژه جنګېدل، دلته موجود وو او له دې ځای دوی وایي چې ور اوړي اخواته حمله کوي.
نو دا خو که دوی وایي چې اوګه په اوګه جنګېدل خو د اخوانه براتله، دلته خو افغانستان نه زیږولي نه افغانستان جوړ کړي نه مثلا افغانستان تجهیز کړي او تمویل کړي او نه هم د افغانستان تذکیري او کارتونه ورته.
منظور دا ده چې دوی وایي چې اوس په افغانستان کې جنګ نشته او طالبان دا کنټرول لري چې د مخې ونیسي.
لا انا خدا خدا کدل توی طالبان به مخاوني دي کدل توی افغانان په حکومت فشار راوړي چې از مون گاونډي ته ضرر مرسوي چې گاونډي سم وي چې گاونډي خیر ادي ولري چې گاونډي رښتیا وایي او دروغ نه وایي چې گاونډي د کانسپیرسي تھیوري د توتیه د تھیوري د پراکسی وار او د نیابتي جګړو د تھیوري پندي او جوالي نه وي لکه څنګه چې خاغلي خاتک سه بشاره او کلاک از مون گاونډي د انګريز د پنجاب رېجمنت هغه په خوانه اجیر نوي چې یو انګريز مشر به مخکې وي یا څو انګريزان او نور به همدوی و چې په بیوازلو به دفاع افغانانو او پښتنو به په نیواز د اوسنی افغانستان بلکې د مقبوضه افغانستان د باجوړ د دیر د سوات د بلوچستان او د نورو سیمو خلک به ذبح کول او وژل به ک دا گاونډي هلته په خپل خلکو د اوس چې د دوی تذکيري لري که دوی په باجوړ کې ظلمونه نه وای کړی کالته د صاحبزاده هارون رشید چې د پارلمان د برحال وکیلو د پاکستان او د جماعت اسلامي مشر وو داغه کور د دوی پوځیانو په بمونو نه وای لوزولې داغه مور بیبي داغه ورندارګان داغه وريري او د کورنۍ تورسري د خپل قلات تر خاور او دیوالونو لاندې نه وای کړی که هغه په دیر او سواد کې سپینګيري خلک په پړو نه وای تړلې او کشکړی نه وای که په خپل کورونو کې په کیبلونو نه وای وهلې که په وزیرستانونو کې بے ګنا او بے دفاع خلک نه وای وژلې که په بلوچستان کې د میسنګ پرسنز په وزیرستانونو کې دا اوس چې تاسو په اسلام آباد کې دا پرلتونه او مظاهره ګوري چې د سلګونو او زرګونو خلکو عکسونه مایندې خويندې بلوچي پښتنې سندیانې دا پورته کوي حتی ګلګیتیان او سرایګیان میرمنې دي بچی دي دوی دا پورته کوي. مون فکر کوو چې دا ټول د دغه پنجاب رېجمنت د عزایمو او جنایاتو ښکاره جوابونه او دوی چې د داغیزي خپل خلک یې
ورکړي
داغیزي خپل خلک یې تاسو د منظور پښتون پر لتونه وګورئ تاسو د ټي ټي پی غونه وګورئ دوی ټول په خپل وایي چې دا زمونږ تذکيري دي پاکستاني تذکيري لرو مونږ د امدیز یو زمونږ کورونه دلته دي زمونږ وسلې دلته دي زمونږ هدي دلته دي زمونږ حضور دلته دي. نو دا که اوس افغانستان د خپل بام واخلي د افغانستان په مظلوم ولس او په دغه نوکاره حکومت یا په تیرو حکومتونو اچي مونږ فکر کوو چې په دې نړیوال هم پوهیږي د پاکستان خلک هم پوهیږي چې دلته نور پندونه دي نور اجرتي
کارونه دي.
افغانستان په وړاندې
کوروادان خټک صاحب تاسو څه وایست یو خو دا و چې د ټي ټي پی د جګړې هدف څه دی ستاسو په نظر؟ دوی آیا په ټول پاکستان کې غواړي چې واکمن ووسی او د افغان طالبانو غوندې دغه سیو نظام جوړ کړي او که د دوی هلې ځلې یوازې تر پښتني سیمو پورې محدود دي؟
ارزادي چې ټي ټي پی او طالبان بل سازمانونه نه دي، دا یو سازمان دی او د دې ستراتیژي یو ستراتیژي ده که څه هم دوی تاکتیک په توګه د اواره کوي چې په ظاهره د شو خېچ دی بل تصمیمونه نیسي خو زما په خیال کې یو تصمیم دی. نو داسې دی چې دوی خو په فعالیت عمدتا پښتني سیمو کې وو او دا خبره چې کوي چې مثلا د فاټا د ادغام یا د پخوانۍ قبایلي سیمې پښتونخوا کې یوځای شوې ده هغه ختمول غواړي خو دا کار چې دا خو بیا داسې ښایي چې لویه لوبه چې کومه دې سیمه کې را روانه ده نوې جګړه هغې دپاره بیا پټ ځایونه په کار دي داسې سیمې په کار دي چې هغلته کې یادي میډیا لاړه نه شي او لکه چې پخوا دې سیمه کې چیچن ازبیک او ټوله دنیا نه ترګر راغلي.
یعنی تاسو باور لرئ چې که فاټا بیرته بحاله شي دوی به له جګړې لاس واخلي؟ د دوی فکر کوئ چې غوښتنې به هم دومره وي؟
نه دا دا خو یو آغاز ګوره دا فاټا بریدلو خبره چې دا کنه داسې ښکاري دی کې د بهر لاسم شته ځکه چې ګوره دا اوسنی جرنیل چې دی د پاکستان دا دی وایي چې زه خو هېڅ د سره ډي ټي پي سره خبرې نه کوم دا دا ډېرې توندې تیزې خبرې وکړم مګر بیا په عمل کې بلوچ پېښور ته ولاړو هلته کې په یو جرګه کې وی چې دا ضلع چې دی ته بل سیکرټریټ جوړوم دوی یو هغه خبره چې ټي ټي پي کوله دم وکړه. نو دا داسې ښکاري چې دا لویه لوبه ده دی کې یعنی د افغان طالبان ټي ټي پي د هغې سره پاکستان فوج دی ټول هغې لوبې لوبغاړي دي نو دوی ځینې خبرې اشارولی نه شي. یعنی د ټي ټي پي د نفوس چې و دا دی وایي چې جنرل فیض راوستې ده اوس خو جنرل فیض نشته کنه اوس څنګه د ټي ټي پي دومره په لوی قوت سره په دې سیمه کې موجوده ده. نو دا لویه لوبه ده بهر نه لوبه ده او بدقسمتۍ سره پښتنو په سیمه کې بیا یو ځلې د جنگ میدان چې دی هغه جوړیږي او موږ د جنگ خاشاک پردي جنگونو کې موږ د جنگ خاشاک جوړیږي.
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو. تحصیل آزادي راډیو تشنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او مشهور سیاستوال افراسیاب خټک د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورڅنګ رئیس نجیب الله آزاد او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې رئیس او مؤسس صدیق منصور زموږ میلمانه دي. که تاسو هم غواړئ چې د موضوع په اړه پوښتنه مطرح که یا نظر څرګند کړئ په دې ټلیفون شمیرې له موږ سره تماس نیولی شئ 00 420 212 6401. خټک صاحب یو پوښتنه بل هم غواړم چې له تاسو څخه وکړم. ټي ټي پي د خپلو حملو تاکتیک او هدف بدل کړی نه دی. بس ویل کېدل چې پخوا دوی په عامو خلکو ډېرې حملې کولې، قومي مشران، ملکان، قبایلي مشران، حتی ځینې ملایان دا یې په نښه کول. لیکن اوس ویل کېږي چې دوی تر ډېره پورې یا اکثره حملې د پوځو، پولیسو او همداراز ملیشو خلاف دي.
او دې کې شک نشته دا ستراتیژي کې بدلون ښکاري ځکه چې پخوا چې هغه کې سیاسي ګوندونه خصوصا ملي ګرا سیاسي ګوندونه عوامي نیشنل ګوند او ځینې وخت پیپلز پارټي د دې خصوصي هدف وو. اوس د دې شک نشته چې عملي ذات په فوج، پولیس او اف سي باندې دي. دویم دا ده چې دویم بدلون چې تاسو ذکر نو کړه دا دی چې دوی هر ځای کې یو موازي اداره یعنی پیرلل اگزیکټیو یا پیرلل اډمنستریشن هم جوړ کړی دی، جوړې اعلانې هر ځای ته پاره. نو دا هغه ستراتیژي چې کومه طالبانو په افغانستان کې دیولې وه دوی دلته کې دا اوس کوي. خو لکه چې ما مخکې تاسو کو دلته کې دوی چې ټول پاکستان باندې قبضه کول دا خو فعلاً خو دستي خو ښکاري نه چې داسې به کېږي. خو پښتونخوا کې دوی فعالیت زیات شوی دی، قوت هم زیات شوی دی. خو ما ته ښکاري چې پاکستان دولت یا پاکستان فوج چې دې خلاف د خلاص مټ باندې گزار نه دی کړی. نو هغه کې یو خبر داده چې ماته لوی لوبخکاری بهرنی لوبخکاری ها دا خبره باید چې وکړو چې د پښتونخوا کې خلک چې دي هغه پوښوي دي دا ډوم بیزل دی پیزه سره وښکاله کې چې عام پښتون په دې خبره پوښوي دي چې دا جهاد نه دی، فساد دی. یو د خبرې باندې پوښوي دي ځکه چې هغه اولی دل چې کوم ځای نو کې دی د علاقې دیولې سواد کې پخوا یا وزیرستان کې د تیرو کلونو کې نو هلته څه ظلمونه په خلکو کړي او څه کانې په خلکو باندې وشوي. نو یو دا چې فساد دویمه خبره خلک پرې پوښوي چې دا فساد باران کې نه دی رالوېدلی. دې راوستو کې پاکستاني جرنیلانو هم لاس دی که هغه یعنی مخکې و که دا اوس دی. نو دا د دې پالیسیو په نتیجه کې دا فساد دلته راځي. درېمه دا چې دې شاته بین لقوامی قوتونه دی یعنی چې امریکا چې په خوای شوروي سره جګړه وه اوس د چین او روس سره او ایران سره جګړه ده نو دې دپاره بیا دا راولي نو خلک چې راووتل که دا خلک نه وای راوتلی پښتونخوا کې تیر یو کال کې نو دا دلته به ځینې سیمې به مخکې نیولی وی او پاکستان فوج به هم جازونه راوستی وی امریکي ډرونونه به هم راغلی وی نوې جګړه به اوس په زور کې وی خو دا زموږ د خلکو چې کوم مزاحمت مقاومت وکړو لا جګړه یې لږه وځنډوله په شای کړه په شای وطن بغله ځکه چې ولسونه راووتو هغې وی چې ترګري مرد آباد او د پاکستان د فوج اپریشنونه مرد آباد دواړو مخالفت وکړو نو دا دا یو قسم ته ډېر پیچیده ونې تصویر دی خو دا داسې ښکاري چې یو نوې لویه لوبه زموږ سیمې ته راګټه شوې ده.
ډېره زیاته مننه کوروادن. آزاد صاحب تاسې د دې نوې لویې لوبې په اړه څه فکر کوئ؟ په دا لوبه به چا پیل کړې وي او څه هدف په خاطر؟
ګوري په لوی انځور کې مسله یوازې تر پاکستانه پورې محدوده نه ده. د سیمې د قدرتونو او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ هغه سیاسي وي که اقتصادي وي حتی نظامي شخړې دا پخوا هم وي دا نن هم دي دا سیالۍ او دا دښمنۍ به سبا هم وي او د نړۍ د پرمختګ سره د ټکنالوژي د پرمختګ سره هیوادونو تل دا هڅه کړې ده لویو قدرتونو په تیرو دوه درې لسیزو کې په ځانګړي توګه اوس چې هغه دغه ډول جګړې له خپلې جغرافیې خورا لرې وساتي او په نورو سیمو کې دی هغه هیوادونه یا هغه قدرتونه چې د دې سیال بدل کړي هغه د یو ګټې وګواهي په منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا کې د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه یا د ناټو د کوم اتحاد چې دی د دې سیالان چین او روسیه دي او په هغه سیمه کې دغسې یو جغرافیه باید وي چې هلته د دغسې هیوادونو ګټې وګواخل شي وخت ناوخت. د هغه دپاره متحده ایالاتونه په ځانګړي توګه د یو داسې هیواد اړتیا لري چې هغه دی هلته د دې د پاره د قرارداد رول ولوبوي او په ډیپلوماټیک ژبه دی راته د غیر ناتو ائتلافي هیواد وي چې هغه پاکستان دی. د دغه لوبو تر شا دغه ستر قدرتونه دي او د افغانستان او د پاکستان مسایل چې به راسو دویم او دریم فیس ته د دې لوبو ګوري د سی پی په افغانستان کې د پاکستان او هغه د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې د ټي ټي پی د حضور څخه څوک انکار نشي کولای. هغه ځکه چې موږ ولیدل په تېر یو نیم کال کې چې د طالبانو په کوربتو باندې د پاکستانیانو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ په کانتینینټل کې ناستې وشوې مذاکرات دی ترمنځ وسول او دا کوربتو به افغان طالبانو کوي د پاکستاني پوځیانو او د طالب ټي ټي پی ترمنځ د پاکستاني ملکي حیات د پاکستاني دینی علما تقی عثماني مشرتوب کوي او حتی د قبایلو په نوم باندې ځینې کسان راولېږل چې هغه د خلکو سره ویني. دغه نه وروسته بیا په ناڅاپه ډول د ټي ټي پی انتقال د کرښې اغاړې ته په سوات کې د ځای پر ځای سوله په منګوره کې لسګونه زره خلک راووتل د دې کړنې په وړاندې هغه شوه چې په تېرو څلور پنځو کلو کې چې ډېر کړې ده پي ټي ایم ته ځي په پښتنو کې پیدا کړی و. نو دا ځکه دا ټوله مسله کنټرول ده اوس چې د دغه لویو لوبې تر شا د پاکستان ځانګړی هدف سره پاکستان د خلو د پاره پرته لدی چې دغه پراکسی فورسز یا دیابتی ډلې وزېږوي او هغه مغه کنسپیرسي تیوري چې دی بل هیڅ نه لري. د په دغه اویاو کلونو کې د نړۍ سره د تګ لپاره بل هیڅ نه دی کړي. دی نن هم په یوشتمه پیړۍ کې چې هغه لري د سیال دی البته سیال ورته وایي هغه سیال فرصت دی ممکن ته هم نه ګوري. هند دغه موقف چې دی نن د جی شل کانفرنس هلته روان دی هغه ډول چې د نړۍ د هیوادونو په ځانګړې توګه متحده ایالات د مشر نه یوازې شتو ده کله هلته اوسول د دې څومره ته خوشبینه و متحده ایالاتونو مشر د هند سفر ته یا د هند سره د اړیکو لپاره څومره خوشبینه او خوشباوره ده یو څومره غواړي چې د اړیکو په پالیسي نو هند هلته دی ځکه چې هند په خپلو نورو ټولو نورو هغه د پرمختګ پر لاره باندې سرمایه ګذاري کړې ده چې یو هیواد اړتیا لري. لکه پاکستان یوازې په همدغه پراکسی فورسز باندې په همدې نیابتي ډلو باندې
دا شرایط وسته بدل شوی غو دشکاری چې وس هند مر پرمختګ وکړو او هند له امریکا سره ډیر نږدې شو هغه اهمیت چې تاسو ورته اشاره کوي نور د سشکاری چې پاکستان په سیمه کې ونه لري. خو خیر یو اوریدونکو لرو بیا برته درګرزو. لمړی اوریدونکو مو محمد نبی احمدی دی. احمدی صاحب مهرباني کوي.
سلامونه شبات سلامونه
جوړ جوړ اوسئ. سلامات اوسئ مهرباني.
او مننه خوشاله وسی البته شبر سم خدای رسول دی تعقیب یعنی د شپه کو سم د شغل قسم د رسول دی یعنی دا بعض وخت اجازه یعنی د شپه خبرې کې تقریبا موږ ته دا څه په دی ورته د زیاتره وخت کې چې طالبان کړو پاکستان کې شبر سم چې روح مده موږ ته ټول امریکا کې یا د خپل په امریکا کې دا نه د فعالیت کې نو د شپه کو سم دا هر کله کې انسان یو څه کوشي نه هغه د شپه هغه غولانې تقریبا کله طالبان د افغانستان او پاکستان کې د ملت په اړه معلومات خپل خپلوان ورولته یره د شپې چې خو هغه زغوت یې چې هغه ته ضرورت لري نو دا یو نیاز ده په نامونه په افغانستان کې اوس موږ راځو نړۍ کې یو مملکت نه بل مملکت بل بل ته داخله کوشي نو خپل په یتلو چې موږ تاسو خود مختار یو تقریبا هغه خپل انانات او خپل هغه خپل لاس کړه نو دا خو به تر کړه دا یعنی پاکستان خو وسو غره چې موږ تاسو سره خبرې کوو چې برته پاکستان ټول نړۍ لپاره اعتبار لاس ورکړی دا یعنی د وګړو چې پروژي فابریکې پروژي کارو چې مخته بوت هغه اوس نتیجه نه ورکړي یعنی ټول پوسیو دي په
شمول امریکا ډیر مننه احمد صاحب ساسې پیغام واوریدل شو یو بل اوریدونکو مشته بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني کوئ زرمل وال صاحب له هریپور
السلام علیکم
وعلیکم السلام
السلام علیکم شبر صاحب تاسو نور موږ سلامونه وایم
مهرباني کوئ
ما د ملمنو صدا پښتنه صاحب چې دا د جنگ د طالبانو او د پاکستان د ځواکونو دا د خوده و د طالبان لري وای وای مسجد شراط ومنه د قران حکم در اثر نافذ کې نو دا پر مخ خوده پر ودر د شراط خو کې خوده چا توان نست په قران کې دایي چا توان نست نو دا پر مخ دې وس پر ود ملمنو صدا پښتنه د بده د دې جواب شت معقول جواب راشي دا پر مخ دې پر ودر شراط کې او په قران کې خوده چا توان نست نو دغه بیا د دې دغه په شریعت سره ومه شریعت کله مسلمان حق د مسلمان خو مسلمان ده چې قران او شریعت ومني نو دغه په مخ ته دې پرودري پر د طالبان باندې بیا کې دې تاک وکاو بیا خو دې مجرمان دي دا دې ولې نو سره مني او دغه خبره دې ولې سره تایید دي دا جنگ ولې پر دغه په تیش باندې روان ده ما ته پښتنه ورته ملمنوس
ډیره مننه سلامات اوسې کور ودان ور به شو شاغل منصور ته منصور صاحب کته سي دې دوه وريدونکو د څرګندونو په اړه څه نظر لري مهرباني
مهرباني لومړی ورور چې اشاره وکړه د آزاد خبرو ته کې دی شوی ځواب ورته وایي او د بل ورور چې
په دې برخه کې چې دی وایي چې د طالبانو مشران ک کورونه په پاکستان کې وی نو څه پروا لري
او دا خو ویم دا غوی نظر او د دوی وو کې د دوی جواب وایي خو بیا هم زوایم چې د نه واز د طالب مسلمان او بلکې هغه هر هغه څوک چې په افغانستان کې واکدار وي که په خوانی حکومتونه وو که اوسنی مسولین دي زموږ بار بار غټ پریدا وو چې هر هغه څوک چې په خپل دلتنوي کورنۍ دلتنوي او په دري کې به مېل چې اولاد او مادر اولاد یې دلتنوي هغه نشي کولای چې د افغانستان د خلکو خه خدمت وکړي شي ځکه دغه خبره ناس بدلتوي او زړه به په کندو کې وي نو خدای دا چې د چا کورنۍ او کورونا او بچي په پاکستان کې وي که په قطر کې وي که په نورو هیوادونو کې وي هغه خپل هیواد ته راوړي دوی په دې سره کې دي شي چې د او په هغه سیمو کې وو سوي د ځان سره کاغه ولایتي مسولین دي د ولسوالۍ دي او که نور د نورو دي تر څو چې د مسولینو کورنۍ د هغه سره په هغه سیمو کې نه وي هلته د پرمختګ د امنیت او نورو مسایلو په وړاندې هغه جدي کار نشي کولای دا تجربه خودلی دا چې چیرته د دوی اولادونه او کورنۍ د مسولینو عمل ته وي نو هغه د امنیت لپاره د ټیکاو لپاره د پرمختګ لپاره د خوندۍ لپاره د خروختون لپاره د اقتصادي او تعلیمي او اخلاقي چاپیریال د جوړولو لپاره بیا پراخه هڅه کولای شي او دا هڅه لکتر لګا د دې لپاره چې د دوی اولادونه خلک ګوري د دوی اولادونه او کورنۍ د خلکو سره راشه درشه کوي دی او بل نزدې کړی کوي اثرات په پریوزی کاغه پیغام چارواکو ته نه رسیږي دا غوي د زامنو او د لورګان او بیا د واده خاده او د نورو مجالس
ته راځي اوس ته دوه مردون کتم جواب وایي چې ډیر وخت کم پاته دی مهرباني
bale بله دوی چې د پاکستان کې د اسلامي نظام او د اسلام په فکر خبره وکړه. دا واقعیت دی چې د پاکستان شعار د ایجاد نه دا و چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله، نو د لا اله الا الله د کلمې تر لاندې یاد دې شعار غوښتنې بیا ډېرې پراخې دي. د دې شعار غوښتنه دا ده چې هر هغه نظام چې شعار لا اله الا الله وي دا ټول اصول او قواعد او قوانین به د دې کلمې او د الله د احکامو تر لاندې وي. ان الحکم الا لله، هغه مشاهیر چې د دې هدف لپاره قرباني ورکړې وه هغه د جناح په څیر نه وه، هغه مولانا عبیدالله سندی و، هغه مولانا شیخ الهند و، هغه د مومند و مولانا وزیرګل و، هغه د ترومزو حاجي صاحب و چې لښکرې د انګریزانو په وړاندې تنظیم کړې وې، هغه د دیر او سوات او د باجوړ او د کوټ نوابان او مشران و، هغه ای پی فقیر و، هغه پیر پګاړه او دغه چې د کوټکی خانان او نور خانان او مشاهیر و چې د اسلامي نظام د پاره مجاهدی او مبارزي وکړي او تر ملتانه د درې نیم لکه پوز په قوت سره انګریزان غلبولي و او نږدې و چې ټول هندوستان ونیسي. خو دا چې د لاهور معاهده وشوه مجاهدین لکه چې بیرته راستانه شوي وو او هغه لویه داعیه پاتې شوه. نو موږ وایو چې پاکستان شعار دا وی حتمند پاکستان خلک او ټول مسلمانان دا غواړي چې هلته د هیرا منډی نوی، هلته د پنجاب کې اسلامي نظام وي، هلته د انګریز د لارډ میکالی قانون نوی او هلته د الله قانون حاکم وي. کچیر هلته د الله قانون حاکم شي او د الله د قانون لاندې هغوی د خپلو ګاونډیانو سره د خپلو خلکو سره قانوني معاهده ولري، قانوني راشه درسه ولري او د دغه جنایاتو ظلمونو او د وزارتي قتلونو نه لاس اخلي، پردي کراکخ پوزونه نشي لکه د روسي واګنر غوندي اجیر نشي، لکه د امریکي بلاک واټر او د تورو غوندي د پنجابي پوز نه استفاده و نشي د انګريز او د امریکي او د غرب د ګټو لپاره. موږ فکر کوو چې په سیمه کې هم پراخ امن راشي، د پاکستان خلکو ته به یو ټول په سوکالۍ کې ژوند وکړي.
سلامات اوسئ. کوربدان منصور صاحب، خټک صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د تور هم په ارتباط وویل چې ترڅو چې پاکستان د افغانستان له لوري ترهګری په اړه مطمئن شوی نوی او لږې خو د اندېښنې پایته نوی رسیدلی، تر هغو د تور هم په اړه خبرې نشي کېدی، یعنی تور هم به بند وي او پاکستان تر د موقت صدر اعظم پورې بېلابېلو چارواکو یې وویل چې په افغانستان کې وسلې د تروریستانو لاسته لوېدلي دي، د امریکا څخه پاتې وسلې هغوی ته سپارل شوي دي، په یو شکل سره طالبانو ته وایي چې تاسې ورکړي دي، افغان طالبانو ته وایي. فکر کوي چې دا مسله به د طالبانو د پاکستان اړیکې نورې هم خرابې کړي؟
از دا وی چې پاکستانی جنرالان او طالبان دوی زړه انډیواله.
بله خټک صاحب، لکه چې آواز مو قطع شو. خټک صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست؟ بله خټک صاحب، خټک صاحب هم بیرته له سټوډیو سره وصل شي. دا اوس مو غږ نه اورېدل کیږي. خیر، مایک مو ګل دی خټک صاحب، تخنیکي همکار وایي چې ستاسو مایک آف دی، ګل دی. که مایک مو روشنه کړئ نو کار به وکړي. خیر، لکه چې خټک صاحب ما شاخ ناوري، تخنیکي همکار به ور سره خبري وکړي چې له سټوډیو سره بیرته دوباره وصل شي. شبې چې خټک صاحب ژر وصل شي، دوی ویلیم ول چې کار لري او ډیر وخت نشي پاتې کېدی. مهرباني خټک صاحب، اوس مو خبرې لکه چې اورېدل کیږي.
او اوس بالکل مننه. او جی، نو ما دا عرض کولو چې دا دی ولسونو نه بدل اخیستل د افغانستان د ولس نه بدل اخیستل د لارې بندول تورخم لار، خو یعنی نه د پاکستان د جنرالانو ملکیت دی او نه طالبانو ملکیت دی. دا خو زموږ د وطن لارې دي، د وطن لارې دي څنګه ته تړي؟ او ما دا تاسو کو چې ک طالبانو سره ورانه ای، خو دلته طالبانو جدادونه دي، اسلام آباد کې پلازی دي، د پلازی ولې نه دي څورنه چې هغه دي خپل کې سره یو بل نه بدلې واخلي. او خو ولسونو افغانستان خلک، یعنی بلوزی یو ماشوم مرشوی په خبر کې وفات شوی دی، بیماری نه کورنۍ په تورخم کې ناسه درې مورز جنازه وړل غواړي، مړ وړل غواړي، هغه اجازه نه ورکړي.
د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي، او دا چې وایي چې هلته وسلې پاتې شوي دي او وسلې ترهګرو ته په لاس ورغلي دي. منظور یې همدغه د ټي ټي پي غړي دي، نو دوی ظاهرا بله لاره نه ویني، یعنی جنګ نشي ورسره کولی، غواړي چې همدغسې فشار پرې راوړي.
دا تاسو یعنی د پنځه اویا کال شپږ اویا کال وشو چې پاکستان جوړ شوی دی، دی اغل تک کې د بادشاہ حکومت او اغل تک کې د خان حکومت او نور حکومتونو دی همیشه دغه سکړي دی افغانستان خلکو سره. دا چلن چې دی دا بیخي غیر عادلانه او غیر قانوني چلن دی. څو واره یې تاسو ګورئ افغانستان سره دی ترانزیت تجارت معاهده ده، هغه معاهده له مخې دغه بین المللي معاهده ده، هغه له مخې تاسو څنګه د تجارت لاره تړل شي؟ دی تورخم بند کې چې کله خوخی لکه د دیر نواب چې کول یا د سوات والی به چې کول، دا خو بیخي شخصي حکومتونه داسې نشي کولی. نو ارزه ده چې دا بیخي په کار ده چې تورخم دروازې پرانیزي او د خلکو باندې او دا چې کوم ګوره خاردار ته مزه غزولې دي ډیورانټ کرخې سره، مګر تاسو ګورئ دا مزه ولس ته غزولې دي. تورستان خو زیر عزیزی د دیم تر شکایت کوي چې راځي دا په کومه راځي چې تاسو
خدای صاحب عملته مې یو سوال دی او بخښه تاسو په خبرو کې لويشم، هغه د چې د پاکستان پوز وای چې ونی وی فیصد د افغان سیم غسوالې دی، نو پاته شو یوازې 3% د ورن چې الته افغان سیم نشته، نو دا هم یو سوال ځینو ته پیدا کیږي چې نو طالبان به له کومې لارې اوړي، ټي ټي پی غړي له کومې لارې له ډیورند اخوا ته اوړي؟ آیا دا خبره په پاکستان کې نه مطرح کیږي؟
مطرح کیږي روزانه، چې دا مطرح شي خو دا پی ټی ایم والا ولې بندیخانه کې دي چې دغه سوالونه پوښتنه کوي؟ بیا خو دته وایي چې دا وایي چې دا د هندوستان استخبارات خبرې کوي چې دا سوالونه پورته کوي، یعنی چې د زموږ ځوانان وزیرستان کې راپورته شو د 2014 د جنگ نه پس، هغه وی چې 15 ترګرو نمونه واخلي، 15 زیات نه 15 چې تاسو دومره تیاری راوستي ټانکونه راوستو چې 15 ترګر څوک چې تاسو وجلی دي 15، نو دوی چې دا دا خبرې ډېرې ملک دشمنه خبرې دي، تاسو د ریاست په ځای دی دولت دا خو دې سوالو جواب نشته دی سره. دوی خو واقعیتونه وایي، نو دوی او طالبانو خلکو ته چل جوړ کړی، دوی او طالبان یو دي، خو افغانستان خلکو ته چل جوړ کړی دی، پښتونخوا خلکو ته چل جوړ کړی دی.
بله ډېره زیاته مننه کورودان، ډېر کم وخت لرو آزاد صاحب، که تاسو لنډې خبرې وکړئ، ستاسو په نظر کومه حل لاره شته چې بالاخره د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا جنجالونه پای ته ورسیږي، په داسې یو حالت کې دواړه خواوې ژوند وکړي او وسی چې یو له بل سره کار ونه لري، داسې کار چې یو بل تخریب کړي، بلکې د تجارت او دوستۍ له لارې له یو بل سره کومک وکړي.
لومړی تر دې چې د پښتون تر اسمه مختصر ډول هڅه به وکړم چې دا مل ما هغه پښتنه چې ما ته راځي کړي واغه جواب کوم، که څه هم دا زنګ وهم کوي ورو ته طالب پله وو، لکن دا خپل دي د ورته وکړه زه به پابیا نه ډول ته دا وایم کله هم چې زه دا ادعا کوم چې طالبان مشر په پاکستان کې دي، د دې وسیدل او د یو عام افغان مهاجر وسیدل زمکه او اسمان فرق کوي. زه په امریکا کې وسم، زه په افغانستان کې په قدرت کې وایم چې به بیرته په قدرت کې زم امریکا چیلنج کوم، او د ادعا ولا د امریکا سره د جګړې ظاهري جګړې خبرې وکما او کور مبادل ته وي کنه. طالب په پاکستان کې، طالب افغانستان ته خپل واک لاندې لري، ټول افغانستان د سره دای خلک د لوګي ملکیږي، خدای هر څه لري، د کور کورنۍ هلته څه کوي، او بیا چې د کورنۍ هلته د جرات نشي کولی چې دغه په وړاندې ودیږي. همدغه ډول لکه په امیانه لحاظ دي د ورور ته بزدا شي وایم چې په یو کلی کې وشه د کلی ملک یې، او د یو بل ملک سره د ځاني دښمنۍ د وژنې سره کوي، خپل بچیان د لیږل دي په کور کې پراته دي، او بیا ورته وایي جګړه کوم کنه. دا ډېره غیر منطقي ده، نو خدای دې چې د پښتنه جواب سوي. لازم ستاسو پښتنې ته د پاکستان جوړښت بیا تر نن پورې بیا د افغانستان په مسله کې د ښکېلتیا او د خپلې ګټې په هیڅ عنوان د امکان نه لري د توقع نس کولی چې دا وضعیت د سم شي، تر هغو پورې چې نړیوال قدرتونه د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان په مسایلو کې په خپله پالیسۍ کې تغییر رانولي. که څه هم تاسو خپلو خبرو کې مخکې یادونه وکړه چې د هند او د پاکستان د هند او د متحده ایالاتونو نږدېتوب د پاکستان هغه رول چې د هغه ډېر کمزوری کړی وي، نه هغه هېڅکله ځکه نه شي کمزوری کولی چې هند په د متحده ایالاتونو لپاره د نیابتي جګړو تکرار نشي کېدلی. هند یو پرمختللی شتمن او زبرځواک هېواد دی. متحده ایالاتونو دغسې یو تکداته د کوڅې تکداته اړتیا لري چې هغه بل څوک نشي کېدلی، هغه پاکستان دی او تل به دې ته اړتیا لري، تر څو چې متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د افغانستان په قضیه کې په مستقیم ډول نه د پاکستان له لارې چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې وه په خپله پالیسۍ کې تغییرانه ولي پاکستان به د دې لنګې غوا څخه همیشه شدې لوشي که هر څومره د افغانستان هر نظام طالب خلا نظام هم نه دی که هر نظام د پاکستان سره په خپلو کړو وړو کې په خپله پالیسۍ کې هر څومره نرمښت چې پاکستان غواړي رایې ولي بیا هم پاکستان له دغه ټرمپ خلاص نه اخلي. تېرو شلو کلونو کې جمهوریت پر مهال موږ ولیدل چې څو واره دواړه ولو مشرانو هڅې وکړې چې پاکستان سره اړیکې شیکلی او د دې د افغانستان لپاره هیڅ څنګه بنوا لکه پاکستان هیڅکله نه ورسول او پاکستان دې ښکاره اوسه
ډیره مننه سلامات
موږ ما نو له دا د پاکستان نه
یو دقیقه لرو چې دا یو دقیقه هم د منصور صاحب حق دی. منصور صاحب تاسو په هم دې موضوع څه نظر لري لاندې خبري وکي.
زه فکر کوم چې موږ د دوو نږدې گاونډیانو په توګه څنګه چې موږ ولسونه سره دوستان دي او دوستان پاتې شوی او دوستان بوي دغه سي د حکومتونو خپل ستونزې حل کړي پنجاب رېجمنت او پاکستاني استابلیشمنت دي د هم کې ستراتيجي یا ستراتيجیک د حکومتونو نور فریق دي نور نړۍ پرمختګ کړي دا هغه وخت نه دی چې پنجابي استابلیشمنت دی همیش پردي پندونه د انګريز او د امریکای او د نورو راوړي دلته د کله د طالبانو په خوانی نظام لنګوي او کله د بیا د جمهوریت او د نورو حکومتونو سره او یاد هم د اوسنیو طالبانو سره جنجالونه کوي. دا ټول جنایات د افغانستان د مظلوم ملت په وړاندې دي. دوی د نور لدی شو
سلامت اوسه ډیر مننه وخت هم دومره ښاغلی صدیق منصور د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې رئیس او مؤسس د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ رئیس نجیب الله آزاد او د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او مشهور سیاستوال افراسیاب خټکه ډیر زیاته مننه له تاسو اوریدونکو منندو یو د ازادي رادیو خبرونې څلور وشتات اوریدئ شئ.
نارو پکاندو لیوانی راغلا ورپسې نوراغ سلونا په ولمنګوټي ګذرتا وخت ما زیګر دی